Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی. عیني شاهدانې د بدو صحنو کیسې کوي.
موږ په دروازه کې څلور نفر پیرهداران لرو. بیا هم تیارې چې راغلې د سړک ته پاس راغلې. اول یې زموږ په پیرهدارې پټا وکړي.
پر جوماتونو دا خونړی بریدونه په څه معنی؟
طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي. او دوم دا چې افراطي ډلې دوی هم همدغه فکر لري چې په شیګانو باندې دې حملې وسي.
د روسیې ولسمشر وایي داعش له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د ننوتو هڅه کوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي.
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي. نن شنبه د تلې یا میزان څلرویشتمه او د اکتوبر شپاړسمه نیټه ده. دې سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. ترکی چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دای چمتو دی چې له ایران سره په بروکسل کې وګوري. بشپړ خبرونه. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په درویشتمه په استانبول کې وویل
لڅه مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ترکیې ولسمشر پرون وویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. هغه همداراز یادونه وکړه چې طالبان باید له ترکیې سره په اړیکو کې صادقانه چلند وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په درویشتمه خپور شو وایي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي بیرته یې ایران ته شړي. په بیان کې راغلي چې د ترکیې سرتیرو لخوا دا کډوال هومره سخت وهل ډبول شوي چې د ځینو هډوکې مات شوي دي. بیان زیاتوي چې ترکیې پوځیان افغان کډوال په لویو ډلو کې چې شمیر یې د 500 او 300 کسانو ترمنځ دی ایران ته شړي او په ځینو مواردو کې د کورنیو غړي یو له بله سره جلا کړي دي. د هیومن رایټس واچ په بیان کې د دې ډلې د یوه څېړونکي بلقیس له قوله راغلي چې دا وایي ترکی چارواکي له افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تیښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي. ترکی چارواکو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. په بشري مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ UNHCR ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کیږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیس په هوایي ډګر کې کیناسته او اوس به یې 2.5 تنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولیږدول شي. د UNHCR ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,26,000 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسېدو خبر داسې مهال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي. په هغې غونډه کې چې په تېره میلادي میاشت کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف جوړه شوې وه، مرستندویو هیوادونو د څه باندې $2 میلیارد مرستو ژمنه وکړه، خو ملګرو ملتونو ویلي چې دوی ته د اړتیا تر کچې لږ پیسې رسېدلی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، ده د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړل. د کرکټ بورډ مشر زیاته کړه چې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډېره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو، داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 18 نیټه د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام پیلیږي. په دې جام کې د افغانستان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر د 20 نیټې لپاره پلان شوې، خو سیاله لوبډلې تر اوسه نه ده معلومه. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دی چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د غني کولو په بهیر کې د پام وړ کموالی د راوستو په بدل کې به پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونو یوه برخه لرې کړي. له ایران سره د نړۍ د 5 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیمې خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې، خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه بریالی شو، دا خبرې په ټپه ودرېدلې. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبری مجلې د پیل راپور ته. په کندهار ښار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار د روغتیایي چارواکو له قوله ویل شوي و چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایۍ او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام برګه په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انتحاریان چې راغلي دي، اول د محفظونو سره محفظونو باندې چټانیا کړی دي، وروسته یې ګرنیټ ته کوزولي دي، او یو انتحاري چې دي په دادالیس کې ځان هلته انتظار کړی دي، او وروسته دا انتظار بیا یو بل په جماعت کې ننوتی دي. هلته بیا ځان جماعت په وخت کې هلته ځان پټولی دي.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپښین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د بې ځای څخه وتښتېدل، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډاکو مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګه په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات چې اوڅلګشتنه شهیدان دي او اویاتنه څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. د کې ځینې ارقام خپلېږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یو اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندوز د سید آباد گذر د شیعګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمی زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موردل چې په کندهار ښار کې د شیعګانو پر یو جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جومات د تېرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه و چې دو بریدګرو د جومات په دروازه کې ځانونو ته چاودنه ورکړې او دغه راز دوه نور د پیرهدارانو لخوا له منځه وړل شوي دي. په عین وخت کې د کندهار د امر اختیار رئیس ویلي چې یو شمیر زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر نورو روغتونونو ته انتقال شي. په دې اړه په راتلونکي خپرونه کې درته یو بل تفصیلي راپور لرو. خو اوس په دې کې پاتې کېږو چې داعش د طالبانو لپاره همغسې یو سرخوږی دی چې لکه څنګه طالبان د تیر حکومت لپاره یو سرخوږی و. سره له دې چې تر اوسه داعش د پرونۍ حملې مسؤلیت هم نه دی منلی. تیره جمعه بیا په کندوز کې ورته حمله شوې وه چې هلته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی و. په همدې اړه احمد تکل د افغانستان د سولې او د کړکېچ د حال د څېړنو د مرکز د مرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې ولې طالبان پر شیعګانو د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زه فکر کوم دې کې دوه مهم فکتورونه دي چې د اوسني وضعیت کې ته په کتو ډېر زیات مهم دي او ارڅه ښکاره کوي. یو دا دي چې طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي او خنډونه رفع کړي. او دوم دا دي چې طالب او لکنور ډلې افراطي ډلې دوی هم همدغه فکر لري چې په شیعګانو باندې د حملې وسي او په نورو اقلیتونو باندې حملې وسي. چون چې طالبانو خپل افراد نور اقلیتونه او د پخواني نظام خلکو ته خپل یو تهدید دی. یعنی وګورئ د هندوانو د افغان سیکانو په عبادت ځای باندې هغوی ته مزاحمتونه کړي دي. نو د دغه دوو فکټورونو د دې ناتوانایي او د دې دا فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نه اوسي فکر کوم یو نوه د هغوی باندې دغه حملو دغه کوي دوام ته لاره واره کړې.
نو له دې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یوه لویه ننګونه ده.
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه دی. کچیرې د نورو ډلو بالخصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنګیالي چې داعش سره همکاري کوي که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي داعش په خپله دا توانایي د دومره غټو عملیاتو نه لري. دې کې شک نشته. مګر په دې کې شک نشته چې طالبانو یو ډله یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغوی داعش ته حمایت ورکوي.
اعظمي صاحب، داعش ډله چې د دې حملو مسؤلیت یې منلی، څنګه کولی شي دا ډول پیچلې حملې چې یو بل ته ډېرې سره ورته دي په افغانستان کې ترسره کړي؟
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسناد لرم. دغه داعش چې کوم نوی تازه د 34 ولایتونو لپاره والیان ټاکلي دي او نور خلک یې ټاکلي دي. اکثریت هغه افراد د دې سابق کالج د حقانی شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبانو سره د حقانی د طریقې طالبانو سره اړیکې لري. اوس هم لري، دا اړیکې اوس هم ساتل شوي دي. نو زه فکر کوم طالبان او بالخصوص حقانی ډله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېرې سي چې تر څو دا د یو فشار په حیث باندې په نړیواله ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمیت باندې وپیژني او موږ ته حمایت راکړي کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غځېږي.
او وروستۍ پوښتنه، طالبان چې په خپله یې تر دوو میاشتو مخکې پورې دا ډول حملې پلانولې او ترسره کولې، اعظمي صاحب څنګه نش کولای چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا یې مخه ونیسي؟
طالبان اکثر دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ادامه ورکړی دی او ځینې سلفي اشخاص په سلفي نظریه والا اشخاص په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولی یې وژلی دي. مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثر افراد هلته دا ویل کېږي چې غیر نظامیان و عادي خلق و که طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي په دې کې رښتینی وي چې دوی داعش پر خلاف باندې قوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي زه فکر کوم خارجي جنګیالي و هغه خارجي ترورسټي ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش ته کوي عقیده باید هغوی د افغانستان نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، یعنی یو خارجي جنګ ترورسټ په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکي او دغه راز د افغانستان د سولې او کرکټ د حل د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ وړاندې درته دا راپور هم لرو چې د روسیې ولسمشر وایي شاوخوا 2000 داعش جنګیالي په افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو له مخې شتون لري او د ده په خبره دا اندېښنه شته چې د دغو داعش جنګیالیو یو شمېر منځنۍ آسیا ته مخه کړي او دغو هیوادونو ته نفوذ وکړي. خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ دومره نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي، او دای ویلي چې د داعش په وړاندې په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې کابل او ننګرهار کې عملیات هم پیل کړي دي. مخکې له دې چې د راپور ته راشو، راځئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقالې او تبصرې ولرو. صفي الله سانیکزي ځینو دغو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د کندهار د زورورې چاودنې په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پرلپسې اونۍ ده چې د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمېري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړي، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تېره اونۍ هم په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات یو لوی برید هدف وګرځېد چې پکې 50 کسان ووژل شول او تر 340 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز همدې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلې چې که د کندهار برید هم داعش ترسره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولی شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کېږي په یوه چاودنه کې وژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و خو له بهره یې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جماعت کې دننه یوه درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستان د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو دی. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو غبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پودزل هم په یو لنډ بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پودزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسیې ولسمشر وایي د ده د هیواد د اطلاعاتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اړوند شاوخوا 2000 جنګیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریزه ته وویل چې داعش ډله له منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو جمهوریتونو ته د نفوذ یا ننوتو هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنګیالیو حضور د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلي پوتین پرون جمعه د تلې په درویشتمه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
زموشت معلوماتو لمخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دوی مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړې کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې دې ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه او په کندوز کې د اکتوبر د 8مې نیټې چاودنه هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو وروسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. پوتین د داعش په اړه له دې څرګندونو مخکې همداراز د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړي. خو د روسیې ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوي مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي وو چې مسکو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پلاوي ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی چې له دې یوه ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې، متحدو ایالاتونو، پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د سینما او فلم لډګر په افغانستان کې یو شمیر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار په خاطر د ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په وغونډه کې وویل چې د طالبانو له واک تر رسیدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو شلو کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دوی ته اجازه ورکړي او زمینه ورته برابره کړي چې د سینما هنر همداسې ګړندی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نه دي توانېدلي چې هیواد پرېږدي، د راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمیر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له تیرو شلو کلونو راهیسې دوام یې درلود بندې شوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو داده نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګه خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکی اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو دوو میاشتو کې څو ځله د جواز لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همینطور که در 20 سال قبل تمام
مغل نړیوال ټولنی غواړو لکه څنګه چې دوی د تیرو شلو کلونو رئیس د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړه اوس د هم ټول فلم جوړونکو هنرمندان لوبغاړي او مستند فلم جوړونکو لپاره نه غورځوي
دغه فلم جوړونکو په یو اعلامیه کې وویل چې د اوسنی حکومت لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول په دغه برخه کې د میرمنو د کار کولو منع کول او هغه ګواښونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمینه مساعده کړي او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي
د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسولیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي رجب طیب اردوغان پرون د تلې په درویشتمه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې له څه مودې راهیسې دوی د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په اړه د کابل په هوایي ډګر کې د ماموریت او یو لړ نورو مسلو په اړه له طالبانو سره په خبرو بوخت دي دوی ویلي چې له قطري چارواکو سره هم په دې ارتباط خبرې روانې دي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په درويشته مخفور شو وایي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وحید دبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي بیرته یې ایران ته شړي دوی ویلي یو شمیر افغان کډوال دومره وهل شوي چې ان اډوکې مات شوي دي په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته واستول شي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه اړو کسانو ته به په افغانستان کې ورسېږي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روسي وضعیت خبرې کړې دي ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه